السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هر چا چې پر 209 شاهین قلوردو د حمله پر مهال وظیفوي غفلت تر سره کړی وي سزا به ورکول کیږي د کونړ دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو فاتحه واخسته او پر جماعت او افغان سرتیرو ورسته بریت په سختو ټکو وغنده خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ناجیا صاحب وړاندې کوي
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د ملي امنیت سلاکار په بلخ کې ورسی حمله غندلې ده د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت لمین زوړل شوی او د پاکستان پوځ وایي څلور سرتیري د ایران پولې ته نږدې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي بشپړ خبرونه په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو په ورسی حمله کې د وژل شویو سرتیرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلوانو او سیمو ته استول کیږي د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې هرې سیمې ته د مړو د لېږدولو بهیر پیل شوی او ځانګړي ترتیبات ورته نیول شوي دي
د شهیدانو د لیکدولو لپاره او د هغوی د تکفین او تدفین لپاره ټول ترتیبات ونیول شوه کمیسیونونه وټاکل شوه هغوی چې د هر ولایت و هماغه ولایت ته کوپتر کې په الوتکه کې او یا په موټرو کې په امبولانسونو کې په هر شي کې چې ضرور و هماغه ترتیبات لیدي
د خغلی وزیر په وینا حمله لسو کسانو چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی وې کړی ده حکومت ټینګار کوي چې د تلفاتو شمیر د سلو په شاوخوا کې دی خو ځینې چارواکي سرچینې وایي چې په حمله کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو وحشیانه حملې زموږ له زړورو متحدانو افغانانو سره زموږ تعهد لا کلک کړ د امریکا له سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی چې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ملاتړ تعهد د فولادو په سیر کلک دی او داسې وحشیانه حملې د دوی اراده لا پیاوړې کوي په خبر پاڼه کې چې د امریکا د سفارت د شار ظفر په حواله خبره شوه وی راغلی چې په داسې خلکو چې په جماعت کې پر مانزه ولاړو حمله د وسلوالو طالبانو وحشت او ظلم سرګندوي د امریکا سفارت د دې پیښې له امله د افغانستان ولسته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر په بلخ کې ورستۍ حمله وغندله د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله خغلی مکماستر پرون یکشنبه د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له سلاکار سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې افغانستان له تروریزم سره په خپل مبارزه کې یوازې نه دی د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي زه د افغانانو د زغم او ټینګې ارادي دغه احساس خورا ډیر ستایم د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې امنیتي ځواکونه به دښمن له عواملو او نفوذي عناصرو پاک کړي د ننګرهار چارواکي وایي چې په هسکه مینه چپرهار او خوګېڼو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت لمینځه وړل شوی د ننګرهار په 9 ولسوالیو کې له تیرو 2 اونیو راهیسې د کوکنارو د کښتونو پر ضد کمپاین روان دی د ننګرهار د والي دفتر پرون یکشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر 1500 هکتار ځمکه کرل شوی کوکنار به لمینځه وړل شي په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوی چې د خوګیانو ولسوالۍ د مملې او شګي په سیمو کې د هیروینو څلور کارخانه هم تخریب شوې دي د پاکستان پوځ وایي څلور عسکر د ایران پولې ته نږدې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې په دې چاودنه کې پرون یکشنبه درې سرتیري ټپیان شوي هم دي د سیمه ییزو چارواکو په وینا د عسکرو په بلوچستان کې ګزمه کوله چې موټر یې په مین والوت د حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی شمالي کوریا خبرداري ورکړه چې د امریکا یو بیړۍ به چې په آرام سمندرګي کې د جاپان له دوو جنگي بیړیو سره په پوځي تمرینونو لګیا ده ډوبه کړې. دا خبرداری په شمالي کوریا کې د حاکم ګوند په ورځپاڼه کې خپور شوی. شمالي کوریا ویلي زموږ انقلابي ځواکونه تیار دي چې د امریکا هغه بیړۍ چې هستوي قدرت لري الوتکې لیږدوي په یو وار ډوبه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شمالي کوریا سره د کړکیچ د زیاتېدو له امله آرام سمندرګي ته د دې بیړۍ د استولو امر کړی. جاپان هم له امریکا سره د همغږي لمخې خپل دوی بیړۍ د امریکا له بیړۍ سره ملګری کړي دي. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا حکومت یو کوریا الاصل امریکایي چې په شمالي کوریا کې استوګن شوی و نیولی. اوس مهال لږ تر لږه دوه امریکایان په شمالي کوریا کې بندیان دي. د فرانسې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو نږدې بشپړه پایله ښیي چې منځلاري کاندید ایمانویل میکرون او ښي اړخه سیاستواله ماري لوپا د انتخاباتو دوهم دور ته وتلي دي. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکي مې میاشتې په اومه نیټه وشي. د نږدې 99% کې شمېرل شویو رایو پایلې ښیي چې میکرون 23.2 او ماري لوپا 23.5% کې رای ګټلې دي. لوپا د انتخاباتو پایله تاریخي وګڼله او میکرون بیا خپل پلویان وستایل چې د نوموړي په وینا د فرانسې مسیر بدل کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اعمال د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو د نورمال کېدو مخ ته یو خنډ دی. ریکس ټیلرسن پرون په ټلیفوني تماس کې پیترو پوروشینکو ته له اوکراین څخه د امریکا د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مایک ټونر ویل چې د دې ټلیفوني تماس هدف له روسي مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستۍ کتنې جزئیات شریکول و. مارک ټونر ویل ټیلرسن په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی ده چې که څه هم واشنگټن غواړي له مسکو سره اړیکې نورمال کړي خو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې کړه وړه د دې هڅو مخ ته خنډ دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې صد مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت وی هر مقام یا چارواکی چې په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو د حمله پر مهال وظیفوي غفلت کړی وي سزا ورکول کیږي.
مګر موږ دا منو چې غفلت کړی تاسو وګورئ چې په د غفلت په نتیجه کې هغوی ته جزا ورکول کیږي. څارنوالۍ ته به معرفي چې ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو پر 209 شاهین قول اردو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
تاسول د کزما ملي اردو سرتیره شهیدی ده، اجومات هم شهید شو، قران هم شهید شو، منبر هم شهید شو.
پروانه خبرونه کې د کابل چاپ دنن وزیر رسپانو ته کتنه حمله وو. دا هم اورې چې د افغانستان د امریختیا وزارت وي د مایوبېدو او د ماشومانو د مړینې مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اغسانه او اغیزمنه لار ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د لوبول میدان او د ګوډي اچار خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو په حمله کې کچیر ته چارواکو وظیفوي غفلت کړی وي او کوم چارواکي په کوم چارواکي دا تور ثابت شینو سارنوالۍ ته به سپارل کیږي او سزا به ورکول کیږي. دفاع د وزارت ویان د جمعې پورس په دې حمله کې د وشل شو کسانو د شمیر پړه زیات سونه ویل. خدای ویل چې د مړو لیږد او کورنیو ته د جسدونو د انتقال چارې پیل شوې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د حمله د امکان په اړه ورسیدلي رپورټونه عمومي و خو دفاع وزارت له مسؤلیت ځان نه بسي او هغه کسان بچي پر 209 شاهین قول اردو د حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت کړی مجازات شي.
په هیڅ صورت سره دا پیښه باید نه وي رامنځته شوې. موږ ور باندې ډیر غمجن یو. مګر مسله دا عمومي راپورونه داسې و چې ممکن دښمن په کوم ځای باندې برید وکړي. مشخص داسې راپور نه و چې په همدې ځای باندې برید کوي، مګر موږ دا منو چا چې غفلت کړی تاسو به وګورئ چې په د غفلت په نتیجه کې هغوی ته جزا ورکول کېږي. څارندوالۍ ته به معرفي چې ډېر نږدې وخت کې به تاسو واورئ.
د ملي دفاع وزارت ویاند هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي د ملي دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. د ملي اردو په 209 شاهین قولي اردو د جمعې د ورځې د حملې مسؤلیت وسوالو طالبانو اخیستی دی. د دفاع وزارت ویاند وویل چې د حملې په اړه څېړنې کوي. د ارګ خبر پاڼې د شنبې په ورځ وویل چې د ملي دفاع وزارت مرستیال، د لوی درستیز مرستیال او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال د څېړنو لپاره بلخ ته تللي دي. خو له رپورټونو سره امنیتي ځواکونه ولې ونتوانېدل چې د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حملې مخنیوی وکړي. په دې اړه په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار او د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو څارونکی شفیق همدم وایي چې یو لوی دلیل یې په مرکزي حکومت کې موجوده بې کفایتي ده.
سه دلیل لاره. دلیل اولش ضعف مدیریت و رهبریه و دوم مشکلات داخلی افغانستان.
شفیق همدم له واشنگتن په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل اول دلیل یې په مدیریت او رهبری کې کمزورتیا ده، دوهم یې د افغانستان کورنی مشکلات دي چې په نظام او حکومتي تشکیل کې ستونزې هم پکې شاملېږي، درېمه مسله دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې خپله بهرنۍ کړنلاره په خپله او په مستقل ډول وټاکي. د افغانستان د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوی پرون وویل چې په بلخ کې په وروستۍ حمله کې یوې منظمې دولتي شبکې لاس درلود. هغه پرته له دې چې کومه ځانګړې یادونه وکړي وویل چې څېړنې روانې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې ځانګړې کمیټې ټاکل سوي چې په بلخ کې د هر وژل سوي عسکر او منصبدار مړی د هغه کلي کور ته ورسوي. د ملي دفاع وزارت د ویاند په وینا په مړو کې د بیلابیلو ولایتونو وګړي شامل دي.
و امریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وی په بلخ کې پر 209 شاهین قولي اردو د حمله پر مهال کوم چارواکي باندې وظیفوي غفلت ثابتېږي نو سرنوالۍ ته به معرفي شي او سزا به ورکول کېږي. په همدې حال کې د دفاع د وزارت وان وی چې په دې پیخه کې د وشل شو سرتیرو او منصبدارانو د مړو انتقال له هغوی کورنیو ته د هغوی د مړو انتقال پیل شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کونړ دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو روحونو ته د ثواب په نیت لومړی د قران کریم ختم وکړ. وشل شو ته د مغفرت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا دعا وکړه. دینی عالمانو ویل د مسلمان وچنه په هیڅ صورت کې جهاد نه دی، بلکې د اسلام د سپیڅلي دین بدنامول او فساد دی او باید چې خلک د دې فساد پر ضد راپاسي. غونډه تیر ماښام د شهیدانو په پارک کې جوړه شوې وه. په اړه یې لسیمه زموږ همکار روح الله انوري رپورٹ راستولې ده.
د مدني ټولنې مشر محمد شعیب غروال وویل دوی د مزار شریف په 209 قولي اردو کې د جمعې په ورځ په جمعات کې ترسره شوی برید غندي.
د هیواد اصل بچی د دې هیواد نه د دفاع په لار کې قرباني ورکړي او په جمعات کې په سترو سترو باندې تاسو وکتل چې د هیواد دښمنانو لخوا په دې نامه وجل شو غندي چې دوی باندې جهاد روا دي او ځان ته دا جواز ورکاوه چې جمعات کې په جمع باندې زمنګ د وطن د ملي په وسرتيري ووجني او
هغه ول پوخا په هواد کې د جمعات قران کریم پګړی او نورو اسلامي او افغاني ارزښتونو ته په درنسترګه قتل کېدل، خو اوس د هغوټولو سپکاوی روان دی.
موږ افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د دغه مناسکونه د دغه ارزښتونو نه چې هغه جمعاتو هغه عالمو هغه منبرو هغه قرآن شریفو هغه پټکیو دغه درنه ارزښتونه چې موږ او تاسو ته دفاع کوله او ترې کوي، نن زموږ سره څنګ په څنګ باندې هماغه ارزښتونه هم قرباني ورکوي. پرون تاسو ویل دغه زما ملي اردو سرتیره شهیدې ده، جمعات هم شهید شو، قرآن هم شهید شو، منبر هم شهید شو او هغه پټکی هم قرباني ورکړل شي زمان د دینی عالم په سر باندې.
مولوی محمد انور وویل څوک چې په جمعات کې لمونځ کوونکي وژني هغوی له اسلامي احکامو بے خبر دي.
واه هغه مسلمان باندې چې په جمعات کې عبادت کوي، الله ته سجده لګي، قران لاس کې دي او ته په هغه پسې ټوپک راخلی وژني، هغه رب ته څه جواب کوي؟ هغه پیغمبر ته څه جواب کوي؟
هغه ول جنگ او جهاد د هغه چا خلاف روا دي چې څوک بے ګناه خلک وژني، لارې بندوي او د مسلمانانو په منځ کې ویر خپروي.
جنگ د هغه چا مقابل کې دي چې څوک د نظام د تخریب د پاره کار کوي، لارې قطع کوي، لاری شوکی نظام خرابی ویرا چی پا نوی استلاد دهشت گردی خوری قرآن کریم حکم که چی ده خلق اس رو جنگی گئی لاس او پخیور لغز گئی ترسو ده نور خلقو ده پاره عبرت شنو هاگا اسکر هاگا پوجی او هاگا ده امنیتی ملی کارمند چه پا ده لار که جهاد کئی پا ده لار که مبارزه کئی ده مجاهد ده
مولای نجیب الله حقی رویل ده حکومت او افغان زواکونو پا دننه که ده سی کسان شته چه وصلوال و مخالفینو سر پسترو او کچنیو بریدونو که همکاری کوی باید حکومت لدغه ډول کسانو پاکلشی
د اوسره عناصر او چاغه در حقیقت د ملت دښمنان دي د نظام دښمنان دي ولو کاغه د نظام په داخل کې هغه په چوکاټ کې هم کار کوي دا د ملت دښمن دي خدایغي نیول هم د نظام فریضه ده چاغه باید ونیسی او د ملت په زړه کې چې راکم غم او تر پیدا شوی د دا جذبه د هغې په محاکمه باندې سړه شي
حکومتي مسؤلین وایي د تېرې جمعې په ورځ څو تنه وسلوال برید کوونکي د افغان ځواکونو له موټرو او لباس څخه په استفاده 209 قلی اردو ته ننوتل او هلته یې هغه افغان سرتیری او افسران د خپل برید هدف وګرځول چې تازه د جمعې لمونځ کړی و څوک جومات څخه د راوتلو په حال کې وو او څوک هم د ډوډۍ خوړلو دپاره خوړنځي ته رسېدلي وو
د روح الله انوري په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ دیني عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو په مزار شریف کې د وشل شو افغان سرتیرو روحونو ته د ثواب په نیت د قرآن کریم ختم وکړ او د غبریدې په سختو الفاظو وغنده
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس ولا سم
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدان ورزشي خبرونه او د ګړې اچار مهیروي اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورسپانه لوستي او د افغانستان د ورسېو تحولاتو په اړه د زینو مقالو مهمه برخه دروروي
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې هم په بلخ ولایت کې د طالبان لخوا د ملي اردو د وژل شویو سرتیرو په تړاو مطالب چاپ کړي دي اطلاعات روس پلواکی ورسپانی پا دیانا پا خپلا سر مخاله که دیکلی پرون ده وشل شویو سرتیر پا پار ده افغانستان بیرغ نیم زوارندو او ده نره گنو هیوادونو ده دوی لکورنه سره ده غمرازه مراتب ترگند کردی ول پا سر مخاله که رغلی چی پا دی لرکی ده هل نمری وزیر نریندرا مودی ده غا پیخا پا کلا کرتکو غندلی او ده غشان پا افغانستان که ده بریتانیا پر سفارت هم ده هغه هیواد بیرغ نیم زوارند وو سرمخاله لیکونکي د غشان لیکلي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم دغه برید غندلې او ویلي دي چې نور به طالبانو ته ورونه ونه وایي هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي پرون د وژل شویو سرتیرو په پار په افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی او خو د سرمخاله لیکونکي په وینا دا ویره او ماتم د دغو اتلو سرتیرو مظلومانه شهادت توجیه کولای نشي بلکې د ده په خبره دا د افغان ولس پر زړه هغه سوری دی چې هیڅکله به روغ نشي او نه به هم دغه ستر جنایت د چا له یاده واوسي په سرمقاله کې راغلي چې په بلخ کې وروستۍ پیښې افغان ولس خواشینی کړی د پیښې د ژوره پلټنه وشي او د مخالفینو پر وړاندې د یووالي د پیاوړي کولو په هدف دې موندنې او نتیجه له خلکو سره شریکه شي ملي امن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي باید خلک سره لاسونه ورکړي او د طالبانو په وړاندې ملي پاڅون وکړي او د سرمقاله لیکونکو په باور دا هغه یوازینۍ لار ده چې د دښمن جنګي ماشین درولی او ختمولی شي د سرمقاله لیکوال لیکلي دا ځکه چې دولت د طالبانو پر وړاندې څرګند دریځ نه لري او آن ولسمشر محمد اشرف غني په بلخ کې په وروستیو څرګندونو کې له طالبانو کومه یادونه ونه کړه حال دا چې د داعش ډلې په ګډون یې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه سرمقاله لیکونکي دا هم ویلي که چیرې ولس د طالبانو پر وړاندې د ملي پاڅون خبرې ته غاړه ږدي نو پیل یې باید دینی عالمان وکړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي چې د تروریستي ډلو تر څنګ یو شمېر سیمه ییز قمندانان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. د دې معینیت ویان مهدي کاظمي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې کسانو ځینې نیولې دي. د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون بیا وایي چې د نشه یي توکو په قاچاق کې ځینې دولتي مقامات هم دخیل دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښ او تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې، حکومتي بنسټونه وایي چې د تروریستي ډلو تر څنګ سیمه ییز قمندان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت وایي دا قمندانان او سیمه ییز زورواکي تر ډېره په نامنه سیمو کې فعال دي. د یاد معینیت ویان مهدي کاظمي د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسؤوله وسلوالو لاس لرل نه ردوو، ولې موږ د تنفیذ کوونکي قوې په حیث ژمنتیا او اراده لرو. هر څوک که هغه مسؤول یا غیر مسؤول وي او د نشه یي توکو په کار کې لاس ولري، د هغې د نیولو اقدام کوو. په داس حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل په دغو هېواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید تر څنګ د دغه هېواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشه یي توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشه یي موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډېره د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي.
ډېر لوړ پوړي چارواکي حتی در جنرالانو او در لوړ پوړو خلکو پورې په مواد مخدر کې دخیل دي. دا ټول لار سمه تاسو وګورئ، دغه لوی لار باندې تیریږي، دا خو پر اسمان پخوا نه دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي. خو یو شمېر مدني فعالان د هغې له ډلې فرید احمد امیری وایي چې حکومت یوازې په ټیټه کچه اقدامات کوي، خو د زورواکو او چارواکو پر وړاندې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د مایوبېدو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره واکسین تر ټولو اسانه او اغیزمنه لار ده. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته وویل چې په تېره یوه لسیزه کې د واکسین له لارې د مخنیوي وړ ناروغیو د مړینې په سطح کې کمښت راغلی دی. خو په افغانستان کې د یونیسف دفتر وایي د واکسینونو د پروګرامونو د پلي کولو په برخه کې له موجوده پرمختګونو سره سره لا هم د ځینو ستونزو له امله سم نیم ماشومان له واکسینونو پاتې کیږي. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له یو کلنۍ مخکې هر ماشوم 15 ځلې د واکسین په اخیستلو له نري رنس، فلج، توره ټوخله، تیتانوس، تور زیړی، سینه بغل او د شری له ناروغیو خوندې پاتې کیږي. د دغه وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې د واکسیناسیون نړیوالې اونۍ په مناسبت یوې ناستې ته په وینا کې له ټولو کورنۍ وغوښتل 16-15 کلونو کم عمر ماشومان د واکسین په کولو سره له وژونکو ناروغیو وژغوري.
تطبیق واکسین یکی از آسانترین و کم هزینه ترین
د واکسین پلي کول له معیوبیتونو او د ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره تر ټولو اسانه او د کم لګښت اغیزمنه لاره ده. د وقایوي طب او د عامې روغتیا اساسي بنسټ جوړوي. دا خدمات چې د یو ماشوم د ژوند له لومړۍ ورځې پیلېږي د هغه د روغ ژوند یو چانس برابروي.
خغل نیم وای د محل د وژونکو ناروغیو په وړاندې د بیلابیلو ډولونو 12 واکسینونه د 1250 مرکزونو لارې په ویډیا ډول له یو کال خکته ماشومانو او امیدوارو میرمنو ته ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د محل له هرو شپږو ماشومانو یو واکسین ته لاسرسی نه لري او له هرو زرو ماشومانو 15-15 کلنۍ وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت شمیرې په ډاګه کوي چې د واکسین پلي کولو له امله په 2002 میلادي کال کې د ماشومانو د مړینې کچه په هرو زرو ژوندیو ولادتونو کې 115 پیښې، په 2010 کال کې 80 او په 2015 میلادي کال کې 45 پیښو ته راښکته شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د پولیو درې مثبتې پیښې په کندوز، هلمند او کندهار کې ثبت شوې دي. لا بلې خوا په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشرې میرمن عادل په دې ناسته کې وویل چې د واکسینو د پلي کېدو په برخه کې له پرمختګونو سره سره لا هم د افغانستان سم نیمایي ماشومان واکسین ته لاسرسی نه لري.
د واکسین په ورځنیو پروګرامونو کې لټولو پرمختګونو سره موږ لا هم یوازې د افغانستان نیمایي ماشومانو ته رسیدګي کړې ده او پاتې نیمایي ته لا رسیدګي نه ده شوې. دغه ماشومان په هغو ساحو کې دي چې په هغو سیمو کې ژوند کوي چې ورته لاسرسی ستونزمن دی. دوی ډېر زیانمنونکي ماشومان دي او تر هغې چې دغو ماشومانو ته رسیدګي ونه شي موږ به خاموشه پاتې نه شو.
په همدې حال کې بیا د روغتیا په برخه کې د ولسمشر سلاکار نجیب الله مجددي په دې ناسته کې وویل سره له دې چې د واکسینو پلي کول د عامې روغتیا وزارت کار دی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې ماشومانو ته د واکسین پروګرام په عملي کېدو کې د کورنیو د هڅولو لپاره د خلکو، مدني ټولنو او دینی عالمانو همکاري اړینه ده. د نړۍ د روغتیایي سازمان د شمیرو په اساس د واکسین په پلي کېدو سره په کلنی ډول 2-3 میلیونه ماشومان له مړینې ژغورل کېږي او د واکسینو د لا پلي کېدو په صورت کې به د 1.5 میلیونه ماشومانو ژوند وژغورل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست په تیرو برخو کې مو د لیتیم د استفادې په مواردو خبرې وکړې او وویل شول چې په صنعت کې له دې مادې زیات کار اخیستل کېږي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دا ماده پکې پریمانه موندل کېږي او ویل کېږي چې ممکن په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي. د افغانستان لپاره د لیتیم پر اقتصادي ګټو د ډاکټر محمد تنها نظر اورو.
ډېر زیاتې اسانتیاوې لري، ډېر زیات کمپنۍ هلته زړه ښه کوي چې ولاړ شي، نو هغه مونوپولیزم له بای نه دي که یوه کمپنۍ یو په یو داوطلبي کې یو قیمت ورکوي، که کمپنۍ لس شلي نو طبیعي خبره ده چې ځینې وخت عینه قیمتونه نیمایي ته راځي. او متاسفانه افغانستان په اوسني شرایطو کې ډېرې زیاتې کمپنۍ نشته چې دې ته زړه ښه کړي چې په داوطلبي شرکتو کې. موږ بده تجربه د لوګر د مسعینک درلودلی چې چینایي کمپنۍ هغه نیولې وه، ولې ویل چې موږ به د ریل پټلۍ جوړوو حتی دې سیمې ته، خو اخر کې امنیتي مشکلاتو، کلتوري مشکلاتو، د قوانینو کې یو څه ستونزې دې ته اړه کړه چې کمپنۍ اوس بیخي تقریبا کار بند کړی.
حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیم په ارجنټاین، استرالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوې وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو په خپل اسمي سونو کې په 209 شین قلوردو د حمله او په دې حمله په تړاو د روانو حالاتو په باب اسمي سونه او پیغامونه استولې دي. زمونږ یو اوریدونکو لوګر څخه لیکلي دي چې د افغانستان شفیجان زدران له نادر شاکور څخه لیکلي زمونږ اردو د خدای پاک په کور کې شهیدان شول او خدای پاک څخه غواړو چې قاتلانو ته سزا ورکړي. خالد بیا له یو نامعلوم ځای څخه په خپل سمس کې وایي دغه اردو په مسجد کې نکفورو، هلته قرآن او هلته د خدای عبادت او چې دا حمله پرې شوې ده. یو بل اوریدونکی مو محمد قاسم زواک دی چې له هلمند څخه وایي په بلخ کې د شاهین په قلوردو کې انتحاري حمله یو وحشانه او غیر انساني برید و. دا برید د پاکستان استخباراتو کړی دی، بلکې د اوریدونکي نظر دی. زمونږ عزت الله الحم د لوګر د ازرې ولسوالۍ څخه سمس استولی وایي د داعش پر ضد عملیات چې په بریالیتوب سره پر مخ روان دي، هیله ده چې دا عملیات همداشان دوام وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې د فرانسې د ولسمشري د انتخاباتو په اړه هم ریپورت اوریدل شي، خو اوس لس نیمه بجې دي. له ناجی صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په بلخ کې پر 209 شاهین قلو اردو په ورسی حمله کې د وژل شویو عسکرو او منصبدارانو جسدونه د هغوی خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر په بلخ کې ورسی حمله وغندله. د ننګرهار چارواکي وایي په هسکه مینه، چپرهار او خوږیانو ولسوالیو کې د کوکنارو 1500 جریبه کښت له منځه وړل شوی. د پاکستان پوځ وایي څلور سرتیری د ایران پولې ته نږدې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. شمالي کوریا خبرداری ورکړی چې د امریکا یو بیړۍ به چې په آرام سمندر کې د جاپان له دوو جنگي بیړیو سره په پوځي تمرینونو لګیا ده ډوبه کړي. د فرانسې د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو نږدې بشپړه پایله ښیي چې منځلاري کاندید ایمانویل میکرون او خیارخه سیاستواله ماری لوپا د انتخاباتو دوهم دور ته وتلي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین ولسمشر ته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اعمال د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو د نورماله کېدو مخته یو خنډ دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې پرون تر سره شول دوه کاندیدان دوهم دور ته وتلی دي. ټاکل شوی چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکي مې میاشت په 8 تر سره شي. د فرانسې د انتخاباتو په اړه فرشتي جلالزی ریپورت برابر کړی دی.
د فرانسې خلک پرون تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د رایو مرکزونو ته ولاړل او د جمهوري ریاست د ټاکنو په اول دور کې رای ورکړې. د فرانسې جمهوري ریاست ته 11 کسان کاندید دي. په فرانسه کې د پرونیو ټاکنو پایلې به د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي او له روسیې سره د اروپایي اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په سیمه ییز وخت د سهار په 8 بجو په ټوله فرانسه کې د رای ورکولو 8000 مرکزونه پرانستل شو او 80% فرانسویانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې ګډون وکړ. په فرانسه کې 15 کاله مخکې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې 80.6% کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو د ټاکنو په اول دور کې برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د خپل رای تر اچولو وروسته خبریالانو ته وویل د ټاکنو پر مهال تل یو څه ناکراری وي، مخصوصا کله چې تاسو په خپله په کاندیدانو کې نه یاست، خو دا مهمه ده چې نوې څېرې ولیدل شي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست دا ټاکنې په 14 کې تر ټولو پیچلې بدل شوې چې د پایلو په اړه یې وړاندوینه ګرانه ده. تر دې ټاکنو لږ وخت مخکې د پولیسو یو افسر په پاریس کې وویشتل او ووژل سو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یا داعش واخیست. د پیښو د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د 11 کاندیدانو ترمنځ د تروریزم مسله مهمو بحثونو ته ورواچوله. د ټاکنو د دواړو دورونو د امنیت لپاره 5000 پولیس او عسکر په فرانسه کې په دندو ګمارل شوي دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو دوهم دور بچي ورستۍ ګټونکي به پکې وټاکل سي د می په میاشت کې وي. نظر پوښتنی څرګندوي چې منځلارۍ کاندید ایمانویل مکرون او د افراطي شیارخ ګوند کاندید مارین لوپن په دې ټاکنو کې مخکې دي. خو د منځلارۍ شیارخ کاندید فرانسوا فیون هم شای په هغو کاندیدانو کې وګڼل سي چې د انتخاباتو دوهم د ورته بلار پیدا کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم. د سپورت درنو مینوالو ستړي مسي پرونه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورج سره مرکه ووري چې وایي وشو لوبه اوس مهال د پرمختګ په حال کې ده.
تقریبا 30,000 کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي، تمرینات خاطر کوي.
محترم اوردونکو د خبرونې په لړ کې به محمد مهدی هم درو پیژنو چې د ځغاستې لوبې اتل دی او د دې لوبې څخه ډېر خاطرې هم لري.
موږ تجربه هم نه لرله، اول وارم نو ستنیواله شروع ډېر تیز او کچ خلک ډېر خلک مخکې کړ، خو دوام دریم څلورم پنځم شپږم ستیج کې د شیمانه وسیلې خیال خدای څو جړل بوي.
او د خبرونې په وروستو شیبه کې به په دې اړه معلومات واوري چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نه لوبېږي. خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم سپوټي خبرنه لواسه لوی سال څخه ورو وی سال صاحب خیر علی خبرونې ته وکړه ته وایس چې تیر اونۍ د سپورت ډګرونه څه ډول وه
مننه ککړ صاحب په تیرونۍ کې کا یو خوا د سولې لیگ سیالۍ په کابل کې پای ته ورسېدې نو بل خوا ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي همدارنګه د وزن پورته کولو دوه تکړه افغان لوبغاړي ترکمنستان ته د سیالیو لپاره تللي دي دې سره خوا کې په کابل کې د شطرنج فطرسون انتخاباتي سیالۍ هم پیل شوی چې تیرا به هم معلومات بشپړ ورسته وړاندې کړو په خبرونو کې همداشان د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي سیالي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو اوس هم بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روان کال په جون میاشت کې د ویسټ انډیز سره سو نړیوالې سیالۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ د نشراتو مسؤل عزیز غربال ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو هوکړه لیک د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ بورډ د مشرانو ترمنځ لاسلیک شوه د غربال په خبره د دغو نړیوالو سیالیو ترسره کول به د ملي لوبډلې لپاره ډېرې ګټورې او ښې تمامې شي د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې دوه شل ورځې او دوه یو ورځنۍ سیالۍ شاملې دي د افغانستان د اولمپیک کمیټې د تکواندو سیالیو هغه لوبغاړي وستایل چې په ایران کې یې ښه مقامونه ترلاسه کړي وو د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دغو نړیوالو سیالیو کې لا اتلسو هیوادونو درویشتو ټیمونو ګډون کړی و چې افغانستان پکې دریم مقام خپل کړ د هغې محبوبي په خبره په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه د دوو نجونو په ګډون پنځو لوبغاړو برخه اخیستې وه او وروستۍ خبر ده چې په کابل کې د شطرنج فدراسیون انتخاباتي سیالۍ پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هیواد د شلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ په دوو کټګوریو کې د لویانو او ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به شپږ ورځې دوام وکړي د خبرونو پای
له واسل ویسال څخه په مننه محترم اوردونکو د افغانستان د وشو فدراسیون مسؤل وایي چې په افغانستان کې د وشو لوبي ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ویل چې دغه لوبي اوس مهال د هیواد په کچه زیات مینوال لري یورش ویل چې په نږدې راتلونکي کې د وشو فدراسیون د لوبغاړو ترمنځ په کابل کې لوبي پیلېږي په دې اړه مې له ښاغلي یورش سره مرکه کړې او په سر کې مور څخه په افغانستان کې د وشو لوبو د پرمختګ په اړه ورته پوښتلې ښاغلي یورش ویل
زمونږ وشو فدریشن په ټول افغانستان کې اوس خو مراوه شوې ده د وشو کې تقریبا په دوه دېرش ولایتونو کې مونږ بنیانګذر کړې ده د وشو او تقریبا څلوېښت زره کسان په دې رشته کې اوس تمرین کوي تمرینات ساتره کوي بل خبره دا ده چې مونږ وشوکاران اوس تقریبا درې سوه اتیا مدالونه د ټول بین المللي مدالونه او آسیایي مدالونه جهاني مدالونه هم راوړې ده د ټول مملکتونه زمونږ وشو اوس په پیشرفت کې ده اوس مونږ تقریبا څلور سوه کلبونه لرو په ټول هیواد کې او پنځه اتیا کلبونه په کابل کې لرو هر پنجشنبه ورځ مونږ لیک را روان دی مونږ لیک جوړ شوی ده او تقریبا شپږ میاشتې شوې ده چې مونږ د وشو لیک په کابل کې را روان دی او مونږ په اوس آمادګي لرو په جهاني مسابقه کې هغه کې روسیا کې او مونږ ملي ټیم اوس هم تمرین لري
یورس محترم دغه سیالوی ته د انجونو لیوالتیا څه ډول ده آیا انجونې هم دغه سیالوی ته زړه ښه کوي او څنګه
او ولې نه او په دې مسابقه کې چې په اسلامي کشورونو کې دا هغه کې اذربایجان کې انجونو ګډون نه کوي په دې خاطر چې دا اسلامي کشورونه ده او حظ دی په ټول رشتو کې او انجونو په جهاني مسابقه چې یعنی دوه میاشتې پاتې شوې ده په دې کې هم ګډون کوي ولې نه په آسیایي مسابقه کې هم ځوانان آسیایي مسابقه کې هغه کې په کوریا کې ده په دې هم ګډون کوي انجونو او انجونو هم تمرین لري مونږ ملي ټیم ځوانانو ملي ټیم اوس هم تمرینات لري او مونږ چمتو یو په دې مسابقه کې باید مونږ انجونو باید ګډون به وکړي.
که یو څه به توچ په لایتونو کې ستاسو توجه دغه لوبغاړو ته څډول ده، او بعضې لوبغاړي شکایت کوي چې په مرکز کې چې کومې ادارې دي د ولایتونو په پرتله توپیر لري، یعنی دومره توجه ولایتي سپورت مینان ته یا ورزشکارانو ته نه ورکول کیږي؟
داسې خبره نه ده، هیڅ توپیر نه لري. په هغه کسان چې په ولایتونو کې ژوند کوي یا په مرکز کې ژوند کوي، دواله ماته یو دی او زما یو سترګې ده. او خبره دا دی چې مونږ اصلي قهرمانان په ولایتونو کې ده. مثلا په تخار ولایت کې مونږ قهرمان جهاني قهرمان خیرله لذت کې ده، په هر مسابقه کې شته ده. په هرات کې هم داسې خبره ده، او په هلمند کې هم داسې خبره ده. او بل خبره دا دی چې بل کسان چې مثلا ملي تیم غړی ده، د هغه کې هغه کسان چې اول مقام لري یا دوم مقام لري، هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې باید ګډون به وکړي او په خارجي مسابقه هم باید ګډون به وکړي. داسې خبره نه ده. او خبره دا ده چې ملي مسابقه که شروع کیږي، په ملي مسابقه خو هغه کسان چې اول دوم دریم مقام کې رسیږي، هغه کسان کولی شي چې په مسابقه کې مثلا خارجي مسابقه ګډون به وکړي. هغه کسان چې بل ده، هغه کسان خو نشي کولی چې په مسابقه کې او خارجي مسابقه کې باید ګډون وکړي. خبره هم دا ده. او داسې خبره ده چې ولایتونه او مرکز ټول یو دی، داسې خبره نه ده په وښو کې چې دا ولایت شو دا مرکز دی. اصلي قهرمانان ولایتونه ده.
بله بله. یورسیب که راتو است چې په دې تازه کې په دې ورسوي کې کومه سیالي لري، کوم مسابقه لري، او کنه تازه حالت راتو است؟
و لخر سره دا ملي مسابقه که شروع کیږي، لخر سره بس یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي ان شاء الله. په کابل کې ټول ولایتونه راځي په دې کې ګډون کوي، هیڅ کوم خبره نشته. و ان شاء الله یو میاشت بعد مسابقه شروع کیږي.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوردونکو ل محمد مهدی سره آشناسی.
زما نوم مهدی ده. مهدی تخلص کوم خپل اسکرانی ټیم کې ما چې یو ټیم ده چې هغه کله غره کې منډوي، او چې نن زه د فیټرون سفیر افغانستان کې چې ما تر اوسه درې مراتانه کړی دي چې 30 کیلومتره مې ځغسته ده، او بیا مې 20 کیلومتره ځغسته کړی دي چې یو کول شوال مقام ترلاسه کړم. دوه چریټي یا خیریه مسابقې د کابل کې برگزار شوې. ابل نه سلام کړم چې 250 کیلومتره الټرا مراتان ما چې مې کول شو چې او تیمي بشمول مقام ترلاسه. زما چلو خاطره سلانکا نه سم اول واره چې ما خارجي سفر تلودو، او زه شکلات تلړم نه تاوایم د مختلفه واده فنسن مختلفه وا. اول ته شکل اول څه شروع چون مو ډیر یعنی خلک ته شکایت وکړ چې منډه وکړم، اول ورځ ډیر تیز منډه وکړم، نو کله چې شپه ورځ نور پاتې ونه شپه ورځ نور به هیڅ تل تلار نه شایل. دا څه ډیر جالب امات چې یعنی مو خو تجربه نه لرله، اول واره مو سینه اول شروع ډیر تیز او کچ خلک ډیر خلک مخکې خو دوه مدریم څلورم پنځم شپږم ستې چې د سیمانه واسي به خو دا څه جړل.
بیا هم شرالاس د دوبله میدان خبرونه محترمه اوردونکو، اوس مهال په استودیو کې مرضیه احمد زی رسلمل ده، او مرضیه احمد زی به د هوغونجونو په اړه معلومات را تر کړی چې په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې سیالي نور نه تر سره کوي. دا چې ولې د انجونې سیالي نه تر سره کوي، دا به مرضیه احمد زی راتوي. احمد زی صاحب څه خبره ده، ولې د انجونې نور د افغانستان په ملي ټیم کې نه لوبیږي؟
د سلام پوره نکول سره قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ککر صاحب تاویل چې مسوم علي زاده او زهرا علي زاده دوی انجونې دي چې نور دوی وړي په فرانسې کې ووسی، او په فرانسې کې د افغانستان په نوم باندې په نور لوبو کې ک نړیوالې ووسی گیاسي د افغانستان په نوم باندې دواړه ولوبي کې، ځکه د دواړه انجونی په فرانسې کې دایمه اقامه اخلي، او د فرانسې په غوښتنه باندې غه هیوات تللی، په دې خاطر چې د فرانسې هیوات له دوی څخه غوښتنه کړې ده. او ماشاالله دوی دواړه ډېر تکراوي د بایسکل ځغلونی په ټیم کې، ځکه نو فرانسې تر نه غوښتنه کړې چې دواړه په مغه هیوات کې د تل لپاره ووسی.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. دوستانو، یو عاجل ته خبر ته مو پام را ګرځو. دا افغانستان دفاع وزیر لوی درسیز او دغراز د شاهین قلوردو مشر له دندو لری کړی شوی دی. همدا شیبه د ازادي رادیو د کابل د دفتر مشر حمید مومن را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، په دې اړه اوریدونکو سره یو لطف وکړئ، شریک کړئ.
مننه مراد صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هم دا څو شی به مخکې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل افغان ولس مشر د دفاع وزیر د ملي اردو د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس او همداراز د 209 شاهین قول اردو درې قومندانان له دندو ګوښه کړی دی. البته دغه پریکړه روسه له هغه کېږي چې د ترجمې په ورځ وسلوالو طالبانو د شاهین قول اردو په قومندانۍ حمله وکړه چې په نتیجه کې 150 څخه زیات سرتیری او افسران ووژل شول. البته دا خبره روسه یو ورځ روسه له هغه کېږي چې د دفاع وزیر خپل په ټویټر پاڼه کې هم دا لیکلی و چې د ولسمشر د خپل استعفا وړاندې کړی ده، خو د ورځې په پای کې دا خبره رد شوه. د یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستلی شي ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین قول اردو درې قومندانان وروسته به څارنوالۍ ته معرفي شي، سو د شوې حملې په تړاو او د دوی د وظیفوي غفلت په تړاو د دوی څخه پوښتنې او ګروېګنې وشي. تر دې دمه معلومات هم دومره دي. په دې اړه چې نور څه پرمختګ کېږي وروسته به له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. حمید مومند چې پورستی معلومات یې در سره شریک کول، د افغانستان ولسمشر دی وي باوري سرچینې پر د وینا پر اساس باندې د افغانستان د دفاع وزیر لوی درستیس د پاوس او د غراز د شاهین قول اردو درې مهم قومندانان له دندو لرې کړي دي. او د حمید مومند په وینا چې د شاهین قول اردو له قومندانانو تحقیقات هم روان دي. د ازادي راډیو د نوزي په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
احمد صاحب، څنګه دی د انجونو لیوالتیا بس کل غلبونی سیالوی ته څنګه دی؟ ستاسو خوشی چې سیالی چې سره کیږي تاسو په دې کې ونډه واخلي، لیوالتیا لري؟
زما خو لیوالتیا شته که چیرې امکانات او فرصت وي حتما زه هم یو ورځ غواړم چې د انجونو په شان باندې داسې د بایسکل ولرم. او بایسکل خو یو ډېر ښه د انتقال لپاره وسیله ده، ځکه اوس خو په کابل ښار کې رش د ترافیک او د موټرو ډېر زیات ده، او که چیرې د هرې جلۍ بایسکل ځغلونه زده وي بیا زه فکر کوم سي مشکلات یې وسهل. ډېره
مننه. په دې هیله چې په افغانستان کې دغه ستونزې له منځه ولاړې سي او هر وګړی د افغانستان وکړای سي چې خپل د خوښې لوبه انتخاب کړي، تاسو مهرباني وکړئ نور معلومات په دې اړه راته راکړئ.
اوه بله، ډیر ښه. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم دوه تنه لوبغاړي له دې وروسته له افغان ټیم سره نشته. مسومه او زهرا چې دواړه خويندې هم دي د فرانسې هیواد د البی په نوم دی و خصوصي کلب لخوا له کورنۍ سره یو ځای د اوسېدلو په هدف هغه هیواد غوښتي او له دې وروسته به په همغه هیواد کې ژوند کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه دواړه نجونې به یوه لوبه چې دوه میاشتې وروسته ده د افغانستان په نوم وکړي. د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس صادق صادقي وایي د بایسکل ځغلونې د دواړه ورزشکاران به د فرانسې په سیالۍ کې د دې هیواد په نوم خو له فرانسې بهر د افغانستان په نوم لوبې ترسره کوي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره سره لدی چې له افغانستانه د افغان لوبغاړو وتل ستره ضایع ده، خو وایي چې دا د افغان انجونو لپاره یو ویاړ دی چې نور هیوادونه د سیالیو او دایمي اوسېدلو لپاره خپلو هیوادونو ته وغواړي.
له مرزي احمدي څخه په مننه محترم اوردونکو، زموږ د دیونی سپورتي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدلې. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېږم، د خدای پامان او د سپورت ډګرون دی همداشان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګو اورېدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. عجیب عادت رواج شوی دی، څوک چې پیسې لري پرې منکر وي او وایي نه لرم، او چې نه لري نو بیا لافې وهي چې څومره دې په کار دي. د خپرونې په پیل کې د هغو پوښتنو ځوابونه دراوو چې اورېدونکو رالیږلې، او فیلسوف صاحب یې ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب،
څه وایي؟
لیکونه برا واخلم.
را واخله.
مو ورته ګوره
دغه لومړی لیک پیروت سټایلی را لیږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې په څه کم 240 ځوانانو مینه یم، خو له ډېرو کوششونو سره هم په ما تر اوسه یو سړی هم نه ده مین شوی. له چې هر څوک مې وویني مخ هم راڅخه اړوي.
نو سټایل به نه کوي؟
دا څه وایي فیلسوف صاحب؟ هغه ده، له تخلص نه معلومه ده چې ټوله سټایل سټایل ده. بیا خو هغه خپله وایي چې د دنیا په سر مې نه کوم مود پریښی دی او نه هم کوم سټایل، خو هېڅ ګټه یې نه ده راته کړې. که فیلسوف صاحب کومه لاره راوښي.
ښه، ته اوس دا ماته ووایه چې ریشم کوي او که نه.
هو، هغه وایي چې د ورځې کم له کمه یوه کیلو پوډر او نیمه کیلو کریم، سرخي له پاو رنجو ریمالو او د سترګو د شاوخوا له رنګو سره کاروم.
دا خو نه د تعجب خبره ده چې له دوه نیم کیلو رایس سره هم څوک نه پیمینېږي. د ما ګناهګار په نظر یوازې یوه لاره لري.
فیلسوف صاحب هغه کومه لاره ده؟
پیروته ستایلي دې داسې کار وکړي چې سر له سبا دې یوه ښه ایراتۍ چادري واخلي او له یوه کوبای پتلانه سره دې په سر کې په نکریزو سره لاسونه او پښې دې ترې راوباسي. بیا دې نو وګوري چې د عاشقانو شمېرې څو ته رسېږي.
دا ولې فیلسوف صاحب؟
دا ځکه چې ټول عاشقان یې د مخ ښایست له پښو او لاسو قیاسوي او زړه پې بایلي. بل لیک راواخله.
سمه ده، دغه بل لیک دوران خان را لیږلی دی او وایي چې ولایت ته مرستې راځي خو درکې نه لګېږي. چې مسؤلینو ته ورشو او ورته ووایو چې مرستې څه وخت په مساقینو ویشئ، نو په تر وټنډه ځواب راکړي چې هغه خو مو څو ورځې مخکې وویشلې. نه پوهېږم چې دوی به چا ته مستحق وایي او چا ته به مرستې ورکوي.
دوران خانه ګله، ډېر بې خبره سړی. مستحقین خو یې د کورنۍ غړي او ځینې نږدې خپلوان او اشنایان دي. که یې د خپلوانو ګوتې وګوري نو د ټولو به شنې بخونې وي، ځکه چې د مرستو په فورمو یې له ډېرو ګوتو لګولو ګوتې شنې اوښتې دي. د ځینو خو ان د پښو ګوتې هم پرې لګوي.
ښه نو فیلسوف صاحب، نو دغه مستحق کسان چې یا مهاجر شوي یا یې کورونه وران شوي او یا هم په ماینونو کې الوتې دي، دوی څه وکړي؟
هېڅ څه به وکړي. زه ته ووایه، تر څو چې د مرسته ویشونکو خپلوان او کورنۍ وي، مستحق به یې په دوربین کې هم ونه ویني.
ښه نو فیلسوف صاحب، دغه بل لیک شیرین ګل رالیږلی دی او وایي چې اوس دا هم رواج شوی چې حکومت محاصره کوي، حکومت ته اخطارونه ورکوي، حکومت په حکومت انتقادونه کوي او آن حکومت د حکومت له بې عدالتۍ او سرزورۍ نه شکایت کوي. چې دا ولې؟
شیرین ګلې، که د سلام ویلی وي په دا تکه تورو سترګو ورته لایک وایم. ډېره ښه پوښتنه دې کړې ده او دې ته خو والله چې زه هم حیران یم. پخوا به دغه ګیلې، شکایتونه، اختارونه او یا هم نارضایتي خلکو او ملت له حکومته کول، خو اوس یې حکومت له حکومته کوي.
ښه نو فیلسوف صاحب، ته څه ګمان کوي چې دا ولې؟
د ما ګناهګار په نظر خو اصلي خبره دا ده چې حکومت مست شوی او په دې هم پوهېږي چې ملت یې له پښو غورځېدلی. نه د ګیلې او شکایت توان شته پکې او نه هم د مقابلې. نو خود به حکومت له حکومته ناراضه او خفه وي او خود به حکومت محاصره کوي او حکومت به په حکومت انتقاد کوي.
ډاکټران او درمل پلورونکي درمل په اټکل او یا هم د کومې نښې له مخې ناروغان ته ورکوي، لکه داسې:
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
خیر اوسی.
څنګه دې نن وختي درملتون تړلی؟
په درملتون کې مې زوی کېنولی دی.
والکه،
د تا خو دا د ټوخي شربتونه ټول پاتې دي.
د تا خلاص شول؟
هو، یوه اونۍ مخکې مې اوبه کړل.
کوم شربتونه یادوي؟
دغه د ټوخي درته یادوم، هغه دوه دوه کارتنه مو چې یو ځای راوړل.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ولې په تعجب کې شوې؟
دا خو د ټوخي نه دی، د چینجیو شربت دی.
د چینجیو دی؟
هو،
ما خو ټول د ټوخي دپاره ورکړل.
چا خو شکایت نه دی کړی؟
هغه مرکه واوري چې د برق د کنټرولر سره مو کړی ده.
د برق محترم کنټرولر صاحب، کدا راته ووایه چې ولې په ښار کې برق دی؟
زه دې له دې خبرې سره موافق نه یم، او د تا خبره دا معنا لري لکه ورسته چې سړی شپه ووایي.
یعنې چې وي
او ښه پریمانه څلوري ساعته وي.
نو چېرته وي؟
د هر چارواکي کره وي، د هر زورور کره وي، د هر پیسه دار کره وي، د هر چارواکي او زورور د خپلوانو او اشنایانو کره وي.
نو د عامو خلکو کره خو نه وي؟
د عامو خلکو خوارانو کره څه وي چې برق نه وي، وچه ډوډۍ نه ورکره پیدا کیږي او ته د برق په غم کې؟
که نو هېڅ هم نه لري، نو کوټې خو یو ګروپ لري، هغه خو روښانه کولی شي.
په یو ګروپ روښانه کولو به یې څه درد واشي؟ له ګروپه خو الیکین ښه دی، هغه سترګې خو به یې نه خرابیږي.
ګوره د برق کنټرولر صاحب، دا عادلانه قضاوت نه دی. برق ته هر څوک اړتیا لري او باید په ټولو خلکو مساویانه وویشل سي.
موږ هم همدغه د تا خبره مساویانه ویشلی دی.
په څه ډول؟
ګوره لږ د سر خلاص کړه. موږ هغو کسانو ته چې څو منزله کورونه لري، ډېر ایرکنډیشنونه او یخچالونه یې دي، د جامو مینځلو ماشینونه یې دي، داشونه او برقي سامانونه کاروي، څلوري ساعته برق ورکړی، او هغوی چې واړه کورونه او لږ برقي سامانونه لري یا یې نه لري او له موږ برقیانو سره یې تماس کم دی، هغوی ته لږ برق خورخوشي کوو.
یعنی د برق په لرو ډېر کې د برقیانو سره تماس هم رول لري؟
ولې نه دي اورېدلي چې وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. اوس هم برق په تلو راتلو زیاتېږي، یو څه کوه چې برق در خوشي کړم مینه.
مانا دا چې د برقیانو سره تماس ضروري دی؟
او له برقیانو سره نه، بلکې د برق له لویو دفترونو سره.
هغه د څه دپاره؟
د دې لپاره چې کارونه له پاسه خلاصېږي او لوی دفترونه لوی کارونه کوي.
لکه چې محصلین راغله. دا راغلم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څه دی ویل؟
وو دغه یو بوجی وړو او یو پیپ غوړی مې راوړی دی.
د څه لپاره؟
بیا استاذ پله پوهېږي، نوم مې په بوجۍ لیکلی دی، ښه ترکمنستاني وړی دی.
ښه، راوایې خله، دغلته په دغه چوتره یې کېده.
ښه.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت، ستاره امینی، سپوږمۍ او لیما. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1411، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
سلام دے پہر لکھ کے دے مقام دے سٹا میڑا نے تا سلام دے پہر لکھ کے دے
مقام دے تزدن کے دد خارے تساتن کے دد خارے ندر خوب ندر آرام